افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز چې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شمیرو له مخې د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې د ملکیانو په ګډون دیرشو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او د امریکا د ولسمشر مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاحکار نن انقرې ته ځي څو د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې ډیر شتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته نن وویل چې په قربانیانو کې ډیری ملکیان دي.
یو جومات او یوه مدرسه په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي. له بده مرغه د دغه موټر بم په نتیجه کې یو ماشوم هم شهید شوی او 23 نور ملکی کسان ټپیان شوي دي. همدارنګه د دغه ترسي برید په ترڅ کې زموږ دوه تنه زړور امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
چاودنه نن سهار د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ مخته وسوه. د امنیتي چارواکو په خبره ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې امنیت قومندانۍ ته څیرمه په یو جماعت کې په دیني زده کړو بوخت ول. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصصې زکیه معروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. هغه زیاته کړه
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوی تغذیه ها رنج میبرند و د این جمله 600,000 از اینا سوی تغذیه ها شدید دارند.
نن د اکتوبر 14 په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ مندل کیږي. بلخوا د پولیو د واکسین 5 ورځنی کمپاین د افغانستان په نام نوسیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2.5 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین نن انقرې ته ځي څو د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیڅکله به د اوربند سپارښتنه ونه کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې مایک پنس به د اکتوبر پر 12 یعنی سبا له ولسمشر اردوغان سره وګوري او د سمدستي اوربند او د مذاکراتو د شرایطو په اړه به خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د مشر وایان دیمیتری پیسکوف په سوریه کې د ترکیه د عملیاتو په اړه نن په مسکو کې خبري اعلان وکړ. د وی موږ د ترکیه لخوا د خپل امنیت خوندي کولو د حق درنوي کوو، خو تمه لرو چې دا پوځي عملیات د خپل دفاع او امنیتي اهدافو په ارتباط وي. دغه راز لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل، هیله لرو دا عملیات به په سوریه کې سیاسي بهیر ته خنډ نه سي او تخریب نه کړي. دا اتم ورځ ده چې ترکیه د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د همدې عملیاتو له امله لږتر لږه 190,000 کسان د سوریه له شماله تیښتې ته اړ شوي دي. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډله ییزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 40,000 کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشري دفتر پر ویب سایټ په دې خبر کې چې نن خپور سوی راغلي، تر 3,000 ډېر په زندان محکوم کسان به خوشي سي او دغه راز به تر 15,000 ډېر هغه کسان وبخښل سي چې سزا یې حبس نه وه. د تاجک ولسمشر د دې وړاندیز له مخې به د څه باندې 2000 مشکوک کسانو پر وړاندې پلټنې ودرول سي او هم د شاوخوا 10000 بندیانو د حبس موده راکم سي. دا وړاندیز دا هم رانغاړي چې په جدي جرایم محکومې شزي چې تر 12 کلونو ډیر وخت حبس تیر کړی وي، تر اویا کلونو ډیر عمر لرونکي نارینه بندیان او ټول بهرنیات به له زندانونو خوشې سي. او د شمالي کوریا مشر د دې هېواد تر ټولو لوړ غرته پر آس ختلی دی.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د جنوبي او مرکزي آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویل چې په کابل کې ده د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. ایا د میرمن ویلز ټینګار د دې لپاره ده چې د ولسمشرۍ دغه انتخابات د 2014 کال لانګمنو انتخاباتو په سرنوشت اختنه شي چې په پایله کې د ملي یووالي په نوم اوسنی حکومت جوړ شو. په دې اړه چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی. د افغانستان ملي موزیم یو شمیر ارزښتناک آثار چین کې نندارې ته وړاندې شول. په کابل کې بیا د کرنیزو محصولاتو نندارتون پرانستل شو.
یو سلو یو شپېتو غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاحکار ترکیې ته ځي، هغه هېواد ته چې پر سوریې پوځي یرغل کړی دی. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په سلشر 15 صفه صاف او وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري سنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال الیس ویلز د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو پر اعلان ټینګار کوي. میرمن ویلز له ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره تر لیدنې وروسته له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا یوازې د بایومتریک رایو شمېرنه د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو د شفافیت لپاره یو مثبت ګام دی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملینور جزئیات راکوي.
د سویلی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وایي د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د جمهوری ریاست د ټاکنو لرنو پایلو ملاتړ کوي. اغلی ویلز وایي واشنگتن د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو کړنې ستایي، د بې پلوۍ هیله ترې لري او پر دې کمیسیونونو د هر ډول فشار واردولو سره مخالف. میرمن ویلز وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ټاکنو پر روڼتیا خبرې کړې او د حکومت مشرانو هم د ټاکنو پر رڼو پایلو ټینګار کړی دی. ما په ټاکنو کې د احتمالي درغلۍ یادونه وکړه او ټاکنیزو کمیسیونونو څخه مې وغوښتل چې د رڼو اطلاعاتو په خپراوي سره د ټاکنو روڼتیا ته قوت وروبخي. دا خبره د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر په اړه چې د ټاکنو په ورځ پرانیستي یا هم بند. د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستالی همدا ډول په افغانستان کې وروستي پرمختګونه ستایلي او زیاتوي افغانان له ننګونو سره مخ دي، خو په دې برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې هیله بخونکې دي. اغلی ویل زیاتوي په کابل کې د ښځو د حقوقو له فعالانو سره کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې د هغوی لاسته راوړنې خوندي ساتل کیږي. میرمن ویلز همدارول په افغانستان کې د تلپاتې سولې دراتګ لپاره د امریکا په رول ټینګار کوي او وایي د یو باثبات افغانستان لپاره متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه کار کوي. د په داسې حال کې دا چې الیس ویلز په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره هم کتلي دي او په دې لیدنو کې له ټاکنو سربیره د سولې پر موضوعاتو هم بحث کړی دی. ارک پرون په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیکل ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړې ته د درناوی وشي او هیڅ نوماندل وخت مخکې د بریا اعلان نه کوي. اجرایي ریاست هم ویلي عبدالله عبدالله له میرمن ویلز سره کتنه کې ویلي رڼی او عادلانه ټاکنې کولی شي یو باثبات او پرمختللي افغانستان ته لار پرانیسي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
کابل ته د جنوبی او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال الیز ویلز د سفر او د انتخاباتو او د سولې پر موضوعاتو د هغې د څرګندونو په اړه وروسته د یو کارپو نظر هم اوري، خو بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي. د دې کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا هغه کسان دي چې په انتخاباتو کې درغلۍ کړې او انتخاباتي جرمونه تر سره کړی دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزی پر راپور کې اوري.
د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خبریالانو سره هغه شمیر شریک کړ چې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ د درغلیو او انتخاباتي جرایمو له امله څارنوالۍ ته معرفي شوي. دغه کمیسیون چې د سې شمې په ورځ یې د ټول افغانستان د شکایتونو څارنه ختمه کړې، د چهار شمې په ورځ یې خبریالانو ته د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د درغلیو او جرایمو له امله په سلګونه کسان څارنوالۍ ته ورپېژندلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي:
907 مورد دیگر افراد هستند کې
نه سوه وه هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي چې په انتخاباتو کې جال یعنی درغلی یا انتخاباتي جرایم کړي دي.
دغه کمیسیون وایي څارنوالۍ ته معرفي شویو کسانو کې آن د کابینې غړي هم شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په 4 ولایتونو کې د میزان میاشتې د 6 د ولسمشرۍ انتخاباتو په ورځ 4528 شکایتونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي تر دې دمه له 2 ولایتونو څخه 4328 شکایتونه مرکز کابل ته راانتقال شوي او په اړه پریکړې هم شوې دي. د دغه کمیسیون مسؤلین دا هم وایي چې په ټوله کې 1080 شکایتونه رد شوي، هغه شکایتونه چې اساسي نه وو. کمیسیون دا هم وایي د هغو واویو محلونو رای هم باطل شوي کوم چې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بند اعلان شوی وو. د دغه کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ.
فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتي
د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې اواز په هغه صورت کې نهایی دي چې د استناف وختونه نه وشي، یعنی کله چې د شاکی او د چا پر ضد شکایت شوی وي او ابلاغ ورته رسیدلې وي، تر 3 ورځو هغوی حق لري چې د استناف وختونه کې شي.
تا 3 ورځ را اونا حق دارند استناف خواهی بکنن.
کاغله الیاسی وایي کتر 3 ورځو چا د استناف وختونه ونه کړه، د کمیسیونونو پریکړې به پرې پلی شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تر ټولو زیات شکایتونه په کابل او هرات کې ثبت شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د نننیو څرګندونو په باب مو واوریدل چې وایي له 900 زیات کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي. د هغه کسان دي چې د دې کمیسیون د چارواکو په وینا په انتخاباتو کې درغلۍ کړې او انتخاباتي جرمونه یې ترسره کړي دي. مخکې مو واوریدل چې جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیز ویلز چې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونو پر خپلواکۍ او د شفافو انتخاباتو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه هم نن په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو نن د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونو له چارواکو سره وکتل او پر دې ټینګار وکړ چې دا کمیسیونونه دې پرېښودل شي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دقیقه شمیره په هغه اصول سره سم اعلان کړي چې د دغو انتخاباتو شفافیت تضمینولای شي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیګو دا چې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیز ویلز کابل ته تللی په دغه حساس وخت کې چې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شوي. پر دې موضوع مو د چارو د یوه کارپو نظیم سمون نظر اخیستی. زما همکار اسمت ساروان له ښاغلي سمون سره په دې اړه مرکه کړې ده. په پیل کې ښاغلي سمون کابل ته د الیز ویلز د سفر د هدف په اړه وویل:
له شک پرته د 2013 کال د ټاکنو جنجال د افغانستان د ډیموکراسۍ د نوي تاریخ او همدارنګه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د حضور لپاره یو ښه خبر نو معنا ده چې دا ټاکنې جنجالي شوې او بالاخره په ځینو پروسو باندې د خلکو شک پیدا شو، لکه ډیموکراسي او ټاکنې او دا نور مسایل. اما ذهنیت تقریبا تاسو دي چې په تیر ټاکنو کې دې ته آماده نه او خلک رائے ورکړي خلکو د مشارکت کې ټیکټ یا عامل هم دا او امنیتي ننګونو ترڅنګ خلکو په ټاکنیزو بنسټونو باندې باور نه درلود. نو دا ځل متحده ایالاتو د افغانستان اروپایي ټولنه د افغانستان نور شریکانو تاکید دا و چې ټاکنې باید په شفافه توګه ترسره شي. ظاهرا د الیس ویلس د سفر هغه چې مطبوعات پ درز وکړه همدا و چې ولسمشر سره هم چې کتلي او د اجرایي سره هم چې کتلي دي دوی د شفافو ټاکنو په ترسره کې د شفافو پایلو په اعلان او همدارنګه په هغه نورو مواردو چې په راتلونکي متوقع دي په هغه باندې ټینګار کړی. ولې نور مسایل هم کیدای شي د دې سفر اساسي برخې وي، ځکه متحده ایالات اوس بیا په دې هڅه کې دي چې د ټاکنو د نتیجې تر معلومېدو وروسته بیا هغه د سولې درېدنې مذاکرات چې په قطر کې نهایي حد ته تقریبا رسېدلي او بیا د امریکا د ولسمشر ټرمپ یو ټویټ باندې ودرېد غواړي بېرته دغه دسره کړي دا مذاکرات. نو په دغو مسایلو باندې بحث کړی ده او د امریکا متحده ایالاتو اوسنی دریځ هم دا ده چې ټولې پروسې د درېدو وروسته دوی ټاکنو ته لومړیتوب ورکوو. بیا د ټاکنو مونږ تاسو د ټاکنو په درشل کې اوس هم یو د نتیجې اعلان ته منتظر یو. نو د امریکا متحده ایالات بیا دا غواړي چې د 2014 کال تجربه تکرار نه شي. چا په دې مسایلو باندې هم بحث شوی چې د واک سولیز انتقال ته هم باید زمینه مساعده شي، که هر څوک د ټاکنو ګټونکی وي نو هغه باید نتیجه ومني، ځکه د دې نتیجې نه منل هم اوس په افغانستان کې یو بد فرهنګ ګرځېدلی چې متاسفانه مونږ ښې تجربې ترې نه لرو.
بله سمون صاحب، یعنی تاسو دې ځینو خلکو هغه تشویش یا نظر په ځای نه بولی چې وای ممکن بیا د امریکا په مزګرتوب د انتخاباتو لاري نه بلکې د جوړ جاړي لاري حکومت رامنځته شي، بلکې د میرمن ویلس د سفر اصلي هدف داره چې له انتخاباتو وروسته د سولې په پروسه باندې کار وشي.
بله یو فرضی خوانده ده چې ډېر خلک په دې باور دي چې متحده ایالات امریکا یعنی غواړي چې دا ټاکنې همداسې یو حد ته ورسېږي چې بالاخره یو کشمکش جنجال راشي او دوی ته هغه د سولې هغه پروسه اسانه کړي، ځکه دوی اوسنی ولسمشر د خپلې ستراتیژۍ د تطبیق خنډ ګڼي د سولې په برخه کې. نو دوی یو ډول که موږ تاسو وګورو د امریکا سفیر په کابل کې دا هم په ډېر غیر نورمال ډول په مسایلو کې مداخله کوي او هغه بینټریک ډرایو باندې چې ډېر تاکید هم کوي په دې خاطر چې دوی فکر کوي حکومت پلاو عناصرو په ټاکنو کې درغلي کړې ده، ممکن دا د یو فشار د وسیلې په توګه د ولسمشر په ضد وکاروي، د ولسمشر غني په ضد که چېرې په ټاکنې ګټونکی ولري مطلق ګټونکی ولري په لومړي پړاو کې، نو که هغه د دغو څو اتنو کاندیدان له منځه هر څوک نو هغه باید یو په نور مقابل بهلونکي باید دا ومني او د واک سولیز انتقال ته زمینه برابره کړي، ځکه چې که موږ د بیا هغه د 2014 تجربه تکرارو نو له یوې خوا نه له ولس سره دا برداشت زغم سره چې دا پروسه وزغمي، بل د وضعیت ته هم په کتو د که چیرې ټاکنې دوم پړاو ته ځي د زمینه هم نه ده مستعده چې دوم پړاو ټاکنې ترسره شي. وګورئ هوا یخه شوې ده په ډېرو مناطقو کې د افغانستان، نو مجبوره ده ټاکنې پسرلي ته وغځېږي. نو که بیا داسې یو وضعیت سره مخ کېږو نو دا یو غټ بحران ده، البته یو سیاسي بحران ده چې هم د حکومت مشروعیت ته صدمه رسولی شي او هم همدارنګه هغه کوم کارونه لومړیتوبونه چې د دولت په غاړه دي هغه ته هم صدمه رسولی شي، او یوازې د حکومت مخالفین
ولدی وضعیت نه ګټه پورته. نظیم سمونو چې کابل ته د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال الیس ویلز د سفر او د انتخاباتو او د سولو پر موضوعاتو د هغې د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان ملي موزیم یو شمیر ارزښناک آثار په چین کې نندارې ته وړاندې شول. دا آثار تر دې وړاندې په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم ښودل شوي وو. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
په چین کې د افغانستان د یو شمیر لرغونو آثارو نندارتون چې ډېر مخکې پیل شوی و پای ته ورسید. دا آثار چې د باختر خزانه بولي له څو کلونو راهیسې په بېلابېلو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي.
دا خزانه د برونز د اثر او کوشانی لړۍ د تمدنونو استازیتوب کوي. جرمني، ایټالیا، فرانسه، هالند، کاناډا، امریکا، جاپان، جنوبی کوریا او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې د آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. دا آثار د افغانستان د ملي موزیم د کارکوونکو په همت په دې هیواد کې د تنظیمي جګړې او طالبانو له خطره روغ پاتې شوي دي. د افغانستان ملي موزیم چې د آسیا یو خورا مهم موزیم ګڼل کیږي، تر یو لک زیات داسې لرغوني آثار لري چې تاریخ یې تر زرو کلونو پخوانی دی. د دې موزیم اکثره آثار په نویمه لسیزه کې په تنظیمي جګړه او وروسته د طالبانو له لوري ویجاړ شول. طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال د افغانستان تر 2500 زیات لرغوني آثار ویجاړ کړل. د افغانستان د ملي موزیم د ویجاړو شویو آثارو د ترمیم د څانګې یو غړی شیراز الدین صافی وایي، پر موزیم د جګړې په کلونو کې بې شمېره راکټونه لګېدلي او سخت زیانمن شوی و. د همداراز وویل، د تنظیمونو د جګړو په کلونو کې یوه ورځ پر موزیم او شاوخوا یې 160 راکټونه ولګېدل. یو راکټ د موزیم تر څنګ پر یو بس ولګېد او ګڼ کسان پکې ووژل شول. بیا مو فیصله وکړه چې د موزیم آثار یوه خوندي ځای ته ولېږدو. ښاغلی صافی دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې موزیم بیرته ترمیم شوی او د طالبانو له لورې د ویجاړو شویو آثارو په سلو کې 10 بیرته رغول شوي دي. له 2003 میلادي کال را په دیخوا 3500 تازه موندل شوي غاړکۍ او نور قیمتي آثار په موزیم کې خوندي شوي او تر 15000 ډیر نور لرغوني آثار له بهرنیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راوړل شوي دي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو د احصایو له مخې د افغانستان نیمایي وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف ادارې بیا ویلي، تیر کال 2 میلیونه کم عمره افغان ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ شوي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس جزئیات اوروي.
دا د الیاس غږ دی، هغه ماشوم چې خوارځواکۍ ژوند د روغتون یوې وړې خونې ته تر نامعلوم مودې پورې ورمحدود کړی. د الیاس مور سنگر بیبي وایي، الیاس د لغمان په داسې یوه سیمه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې چې پرته له جګړې، بېوزلۍ او غربت بل څه نشته.
دا چې پیدا ستوري دم د خټې پرسیږي پرسیږي آلته پالتون گی ډاکټران ورته ویلي چې دا چې پیدا سو ویل دا شته ته نه روي. دا چې پالتون ته چې ویل دا ډاکټران
د الیاس مور وی دی، الیاس بل رور هم په ورته ناروغي اخته شوی. حالت یې خدای خو نه دی یو نورمال انسان په ډول. دا یوازې الیاس نه دی چې د خوارځواکۍ سره مخ دی، د الیاس په څیر په افغانستان کې میلیونونه کم عمره ماشومان ورته حالت لري. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي، په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمره افغان ماشومان روغتیایي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو برخې متخصص زکیه معروف د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له ګواښ رنځ وړي. په دې 2 میلیونه کې 600000 هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې ونیول شي.
اغلی معروف وایي، که اړوند ادارې د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار نشي، په نږدې راتلونکي کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د اغلی معروف په خبره، جګړه، اقتصادي ستونزې او د پوهې د کچې کموالی د دغې رامنځته کیدونکي ممکنه ناورین عمده لاملونه دي. د اکتوبر 14 نیټه د خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د خوارځواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د دې هیواد د اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوس مهال 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې په ورځني ډول په دریو وختونو کې یو وخت هغه هم پوره روغتیایي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت په خبره، د بېوزلۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او روغتیایي خوړو ته نه لاسرسی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د خوارځواکۍ برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کابو کولو لپاره 150 مرکز جوړ شوي دي، چې د دې مرکزونو تر څنګ په لویو روغتونونو کې رضاکارانه فعالیتونه هم تر لاس لاندې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نن د خوړو د نړیوالې ورځې سره سم په کابل کې بیا د کرنیزو محصولاتو نندارتون پرانیستل شو. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د دې نندارتون له جوړولو هدف د کورنیو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. یو شمیر کروندګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات نندارې ته ایښي، ازادي راډیو ته له حکومت خپلې ګیلې وکړې او وویل حکومت تر اوسه پورې دوی ته د محصولاتو په بازار موندنه کې امپاتې راغلی. امید زهیر مل نور تفصیل اوروي.
کابل کې د کرنیزو محصولاتو سلیرويشتم نندارتون سوریا د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. هغه د کابل بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون ته راغلی. وای نن یې د سبا لپاره هیله ده او غواړي په راتلونکي کې لویه سوداګر شي.
به خاطر آمدیم کې
دلته د پیسو ګټلو لپاره راغلی یم. په خپل لاس جوړ کړي وسایلو سربېره مې په دغه غرفه کې توت، مرچ، دنیا او ځینې نور ایښودلي دي.
په دې نندارتون کې له کابل سربېره د هیواد د څلور دېرش ولایتونو له بیلابیلو سیمو هم یو شمېر کاروانګر او د کرنیزو محصولاتو تولیدونکي دلته راغلي څو خپل توکو ته بازار پیدا کړي. محمد نظری له بامیان راغله او په خپل کور کې تولید شوی قرط، سوچا یا زیړ غوړی او شات د خرڅلاو په هدف ننداري دی. دی وایي دا ډول نندارتونونه کولای شي د دوی د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي، خو له حکومت هم یو شمیر غوښتنه لري.
هر څه زوز د زین مشګو برگزار
هر څومره جرجر چې دغه نندارتونونه جوړیږي زموږ په ګټه دی او ورته راځو. خو زه غوښتنه لرم چې حکومت سول راولي او زموږ لارې امن کړي چې دې ډول نندارتونونو ته راشو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي دا چې د افغانستان 60% کاري قوه په کرنیزه برخه کې بوخته ده او د هیواد لویه برخه صادرات کرنیزه او حیواني دي، نو اړتیا ده چې محصولاتو ته په کور دننه او بهر بازار پیدا شي. د دې وزارت د اوبو لګونې او طبي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري د دې نندارتون د پرانستې پر مهال ویل د نندارتون د جوړېدو اصلي هدف کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
نننی نندارتون د منګه د منی د فصل نندارتون ده. دلته تجاران، بزګران، خصوصي سکتور ټول سره ټول سوي دي. یو سلو یو شپته غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي. سم مقدار محصول دوی ته ضرورت ده چې هغوی ته واخلي او قرارداد سره وکړي چې هغوی بیا دې په پروسس او په صادراتو باندې کار وکړي.
خغلای غفوري وای کرنې وزارت پام کې لري چې قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات پیل کړي او د سوداګرو پر وړاندې هغه خندونه هم لمنځه یوسي چې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې ورسره مخ دي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون څلور ورځې دوام کوي. د کرنې وزارت هیله مند چې د دې موسمي نندارتونونو په وسیله به وکول شي سکل لسل میلیون افغانیو زیاته سوداګري ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن ترکیه ته لیږي. د امریکایي چارواکي په داسې حال کې ترکیه ته ځي چې د سوریې پر شمال د ترک ځواکونو د یرغل له کبله د امریکا او ترکیې اړیکې تر اغیز لاندې راغلي دي. عصمت سروان تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبرین نن چهارشنبه ترکیه ته لیږي چې دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربان غوښتنه وکړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس دفتر پرون د ده په قول په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر په 18مه یعنی سبا پنجشنبه به د ترکیې له ولسمشر سره وویني او ورڅخه وبغواړي چې فوري اوربند وکړي او د خبرو اترو لاره د ستونزې د حل کولو لپاره شرایط برابر کړي. تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په هیڅ صورت به د سوریې په شمال کې اوربند ونه مني. اردوغان له آذربایجان څخه بیرته خپل هیواد ته د تګ په لاره کې په الوتکه کې خبریالانو ته وویل دوی به د اوربند غوښتنه وکړي خو موږ هیڅکله هم اوربند نشو اعلانولی. دوی ورځې وړاندې ولسمشر ترامپ د ترکیې د کابینې پر دروغ غړیو بندیزونه ولګول او له دغه هیواده د پولادو پر وارداتو یې تعرفه لوړه کړه. دا هم د فشار یوه لار ده، خو په کانګرس کې جمهوریپال غړي وایي چې پر ترکیې د فشار تر دې سخت کړل شي. د کانګرس په سنا جرګه کې د مریلند استازي کریس هولن چې د دیموکرات ګوند غړی دی وایي چې د دوی له لوري وړاندیز شوي بندیزونه به د ترکیې لپاره سخت وي او تر هغو به یې پر دغه هیواد اغیز وي چې د سوریې د کردانو پر ضد له یرغله لاس اخلي او خپل پوځ د سوریې له شماله باسي.
په همدې راپور سره د خبرونې پای ته ورسېدو. البته د ازادي راډیو خبرونې پاتې دي نیم ساعت نور وخت لرو. دا نیم ساعت مجله هم زما همکاره فرشته نگاه مخته وړي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. فرشته جان خبرونې ته سجود خیر اغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین، شام شما بخیر.